ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو په دې اوسط خپرونه کې د تال او ټال تفریحي پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې به له افغانستان سره پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو متمرکز وي. دا خبره د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال نن پر خپله ایکس پاڼه د ښاغلي متقی د رسیدو له خبر سره یو ځای لیکلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد بیگانا وخت پر خپل ایکس پانه په یو غږیز پیغام کې ویل، متقی د هند په رسمي بلنه نوی دیلی ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال ایس جی شنکر او نورو چارواکو سره به پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه بحثونه وکړي. دا په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات لومړنی سفر دی. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا سفر پینځه ورځې دوام کوي. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره هم د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې استازي ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې ګډونوال به نن بیا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو کیسې او د څارنوالانو څرګندونې واوري. د پلان له مخې سبا د غونډې په درېیمه او وروستۍ ورځ به د طالبانو چارواکو ته نیم ساعت فرصت ورکړل شي څو پر دوی د لګول شویو تورونو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي. که څه هم قضایي پلاوی ویلي دي چې د طالبانو له لورې یې تر دې دمه کوم رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. د تنظیمونکو په وینا د دې غونډې هدف په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي څو د زده کړو، کار او په ټولنه کې د دوی پر ګډون د بندیز او د طالبانو د نورو پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د نړۍ مشرانو د فلسطیني حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د اوربند موافقې د اعلان هرکلی کړی دی. د حماس او اسرایلو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو به خبره سرچینو ویلي دي چې تمه کیږي د دې موافقې تر لاسلیک وروسته به په غزه کې اوربند نافذ شي. د فلسطیني دولت مشر محمود عباس وویل دی هیله من دی چې دا موافقه به د یوې دایمي سیاسي حل لارې پیلامه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په عزت سره د ټولو اسرایلي یرغملو د خوشي کېدو او په غزه کې د دوامدار اوربند د ټیکېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر تدروس ادهانوم ګبریسیوس دا اعلان د دوامدار سولې پر لور لومړی ګام وباله. د مصر د بهرنیو چارو وزیر دا موافقه چې د دې هیواد په شرم الشیخ ښار کې د حماس او اسرائیلو د غیر مستقیمو خبرو نتیجه ده د غزې د جګړې لپاره یو اساسي شیبه وبلله. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورزولا فاندرلن او د اروپایي شورا مشر انتونیو کوستا د امریکا، مصر، قطر او ترکیې ډیپلوماتیکي هڅې وستایلې او دای د دوامدار سولې لپاره یو فرصت وبل. سعودي عربستان، ترکیه، برتانیا، چین او نور هیوادونو هم د دې اعلان هرکلی کړی دی. او د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي لوبډلې د 2018 کال د آسیایي جام د غوراوي په دریم ګروپي پړاو کې نن لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه د اسلام آباد په جنا لوبغالي کې په پام کې ده. د راپورونو له مخې افغان لوبغاړي او د ملي لوبډلې تخنیکي کادر پرون د تلې په 14مه اسلام آباد ته روان شول. په همدې حال کې یو شمېر روزونکي افغان لوبغاړو ته د ویزو په ورکولو کې د ځنډ له کبله پر پاکستان انتقادونه کړي. د جرمني د فوټبال په فدراسیون کې د فیفا نړیوال روزونکي علي اسکر لالي پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ویزو د ځنډېدو له کبله افغان لوبغاړو دا فرصت نه درلود چې د دې حساسې لوبې لپاره تمرین وکړي، خپله دمه جوړه کړي او یا لوبډله لوبې ته چمتو کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وروستیو کې اعلان وکړ چې لوبغاړو ته د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د ځنډ له کبله د آسیا د فوټبال فدراسیون ته شکایت کړی دی. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د تلو راتلو په دې پړاو کې یو ځل نن او بل ځل د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په 14مه سره مخامخ شي.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تعال او تعال ډیر قدرمن اوریدونکو سلامونه نیکی هلی چارې مو په خیر هله منده يم تاسو ټول را ته جوړ رو خو خوشاله اوسئ یو ځل بیا زه له تاسو سره لایوي نوې خبرونه سره تاسو په درنه چوپړ کې ما هله منده يم چې د نننې خبرونه تر پای هم ما سره ملتیا ولري خبرونه په خوشاله او په ذوق شوق سره واوري موږ سره نن هم خاغلی لیکوال لرو د افغانستان تکړه مشهور لیکوال زموږ نننۍ میلمه دی خو مخکې لري زه له تاسو ټولو بخښنه غواړم چې لږ خوندې مریضه یم ستونی مې لږ بند دی او کیدای سي غږ مې ښه نه وي او هیله ده چې تاسو باندې بده ونه لګیږي دماغ نن وزغمئ زموږ قدرمن نننۍ میلمه ښاغلی طاهر صافی دی صافی صاحب ډېر زیات ښه راغلی خپرونې ته یوه نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او خپرونې کې راسره یئ
ډېره زیاته مننه دې مجانې کور ودان خوشحاله اوسئ خوشحاله یم چې له تاسو سره په خپرونه کې یم
سلامت اوسئ د لومړۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتمه کډوالۍ شپې ورځې څنګه تېرېږي
کډوالۍ خو همدا نوم یې کفایت کوي د یو چا لپاره چې سړی کډوالي له خپل وطن نه لرې له خپلو خلکو لرې له خپل هغه طبیعت سره جوړ طبیعت نه لرې طبعاً مسافري ده او سخته تېرېږي مسافري د دوستانو نه لرې والی نور خو ژوند دی ژوند تېرېږي لګیا یو دلته خپل هغه نوي ژوند سره توافق کوو
څو کاله کېږي له خپل ټاټوبي لرې یاستئ
څلور کاله وشولې مې بي بي څلور کاله څو ورځې وشوې تقریبا څلور کاله او اته ورځې وشوې چې له افغانستان لرې
ښه فکس حساب مو ورته کړی دی ځکه افغانستان پسې مطمئن یم ډېر خپه سوي یاست ماشاءالله دا یاد تاسو هغه د وطن مینه او بل وطن یوه جلا برخه ده هغه بیله ده د تاسو د ریاضي حساب ډېر ښه ده او یا هم ذهن مو ډېر ښه ده
ډېر زیاته مننه لیم جانې خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ ده نه پوهېږم خو وطن لرېوالی دی وطن سره مینه ده له کورنۍ نه له دوستانو نه لرېوالی دی طبعا سړی ماسې وښي ځان سره
را وبګرځم وطن ته د وطن هغه ښو ورځو ته هغه ښه چاپېریال ته هغه ښه ژوند ته سي موږ تاسې درلود لومړی غواړم د تاسو له لیکوالي اورېدونکي پوسي او ډېر معلومات ترلاسه کړي له څه وخت مو لیکوالۍ ته مخه کړه او لامل څه سو تاسې لیکوال سئ او علاقمندي م له څه سره وه
مننه لیمې بیبي زه خدای دې وکړي چې زما دا ګولې ماتې لیکنې دوستانو خوښې شوې او خوښې دوه زره دویم کال نه راوروسته چې زه کله د ننګرهار پوهنتون کښې محصل شوم له هغې وخته له فرهنګیانو لیکوالانو دوستانو سره ناست او زما خپل ذوق له هغه راهیسې نو په لیکلو مې پیل کړی دی او شاعري مې نو له هغې نه یو دوه درې کاله وړاندې ممکن شروع کړي وي هغه دقیق وخت راته نه دی معلوم خو له 2000 کال راوروسته چې کله زه محصل شوم 2002 کښې زه محصل شوم نو هغه وخت کښې مې لیکنو ته پیل
وکړ یوه ټوکه دې را وایي کله سې مین سې بعد له هغې شاعر سې
مینه خو هر ډول ترجمه کېدی شي انسان باید زه خو مین یم خو دې کښې شک نه شته
نه وایي زه په وطن مین یم هغه خو موږ ټول مینان یو هغه مینه بېله ده
د وطن مینه چې دی هغه بېل شی دی زه په طبیعت مین یم په ښکلا مین یم که هغه هر څه ښکلی وي په هغه مین یم څه زندګي او څه مې بخت ړنګ دی په خدای رښتیا وایم سخت ړنګ دی دا اتم ځل شو چې اخبار کښې لولم کابل کښې بیا د پاچا تخت ړنګ دی د ناقابل معمار دیوال شو وطن، د ناقابل معمار دیوال شو وطن، چې کال په کال او په هر وخت ړنګ دی. واړه دوستۍ په دښمنۍ اوښتي، واړه دوستۍ په دښمنۍ اوښتي، ګوري د هرې حجرې چت ړنګ دی. مزدور خولی خولی حیران ورګوري، مزدور خولی خولی حیران ورګوري، د مور لیږلی ورته خط ړنګ دی. هغې ملګری ته په غوږ کې وویل، هغې ملګری ته په غوږ کې وویل، استا تایر صافی کمبخت ړنګ دی.
خدای نه خواسته هم ورسره وایست. ډیره مننه. یو بلم کیدای سي؟
او ولې نه،
مهرباني.
داسری لپې دی ونیسا، ګورګورې مې راوړي. داسری لپې دی ونیسا، ګورګورې مې راوړي، ته غوږ شه راته واوره، څو سندرې مې راوړي. د کلي په کوڅه کې مې همراز بوډۍ وویل، دا غوږ دې رانږدې که چې خبرې مې راوړي. د کلي په کوڅه کې مې همراز بوډۍ وویل، دا غوږ دې رانږدې کړه چې خبرې مې راوړي. زموږ د کونړ سیند په اباسین کې چیغې وکړې، زموږ د کونړ سیند په اباسین کې چیغې وکړې، وې هلې هلې راشي چې نختره مې راوړي. او دربانه د وطن دروازه خلاصه کړه چې درشو، دربانه د وطن دروازه خلاصه کړه چې درشو، بې کوره بې وطنه مسافرې مې راوړي. په زړونو مو داغونه دي زرګونو ارمانونه، په زړونو مو داغونه دي زرګونه ارمانونه، راوګوره د اوښکو سرې لښکرې مې راوړي. راځه تایر صافیه چې یو دوه ساختونه درکړم، رازه تایر صافیه چې یو دوه ساختونه درکړم، تازه دوه درې دمونه او منتره مې راوړي.
دا دای لږ خطرناک و. هغه سندرې دي تاسو ګورګورې دي ما سیده
تلپی ونیسه ما راوړي.
ډېره زیاته مننه صافی صاحب. کور مو آباد، ژوندی سلامت اوسئ، خوښ خوشحاله اوسئ.
دنیا خلاص کړی لدی بد تر پورا دنیا خلاص کړی لدی بد تر بو افغان مو غلامان د هیچا مکړی دا وزروان خلی رب لا پاتو خدایا مسکو خدای مینکه داخل چې پتا باندې مې شي نفو شالن برا شند امن باتر تاسو هم شیرین شی دهیراتو کند هر فگن گرا دهیراتو کند هر فگن گرا ده جانان جانان وطن کبی خبری ده کاروان شایری خدای کرا مشهور ده جانان جانان وطن کبی خبری ده کاروان شایری خدای کرا مشهور خدایا مس خدای مینکه داخل چه پتا باندې مې انشي نفورا چه پتا باندې مې انشي نفورا چه پتا باندې مې انشي نفورا چه پتا باندې مې انشي نفورا
تاسو خپل لوړی ذکر آیا په ننګرهار پانتون کې د ادبیاتو برخې کې کړی دی او که لوړی ذکر په کومبل پوهنځي کې مخته وړی دی او فقط هغه لیکوالانو شاعرانو سره ناسته ولاړه دی تاسو په تاسو باندې اغیز وکړو او د دې لامل څه چې تاسو لیکوالۍ او شاعرۍ ته مخه کړی
بیا و ماسپخین پرته لدی چې زه هلته رسمي محصل اوسېږم زه به صنف کې راده ادبیات له محصلینو سره کېناستم بیا به دا استادان چې راتلل نو هغوی به بیا ما ته یا زنګ ووهه یا بېغږ راته وکړو چې راځه چې صنف ته نو هغوی به هم بیا داسې احساس کوو زه لکه په دې صنف کې چې به ومه که نه بیا ما یو لیسانس چې وو هغه په تعلیم تربیه پوهنځي نه وکړو دویم لیسانس به اقتصاد پوهنځي نه وکړو په کابل کې شخصي پوهنتون نه فارغ شوم بیا ماستري مې هم په ننګرهار کې وکړله په ننګرهار کې مې هغه هم په شخصي پوهنتون کې له خراسان پوهنتون نه فارغ شوم نو دا مې په دې پورې درته ویلي چې زه د ادبیاتو نه فارغ نه خو د ادبیاتو شاګرد پاتې شوی
ادبیات نه هغه څورته وایي غیر رسمي توګه فارغ شوی یاست رسمیت نه لري ورسره
فارغ ځان ته نه شوم ویلی خو ما ادبیاتو سره ټولګي کې ډېر ناست یم
ډېر ښه ننګرهار تل په دې یادیږي چې د مشاعرې د شاعرانو د ادیبانو ټاټوبی دی تاسو هم د هماغه ګلانو یوه خاخه یاستئ او یو ګل یاستئ د ننګرهار په ننګرهار کې مشاعرې ډېرې کېدلې اوس هم روانې دي تاسو څومره مشاعرو کې برخه اخیستله او مشاعرې مو څومره خوښېدلې ګډون مو کول هلته
لیمی بی بی پا ننگرهار که خود از منگ طولی ناستی از منگ دیم شاعران و ملگرو ناستی منگ خوب همیشه زکا مشاعری که ولی که دیره و اجره که با که ناصل دا شاعران ملگری خود داده چار چا دا ناستی سڑه ام اماغ از وي چې د موټ سړی د فکر سړی همیشه زموږ ناس په سیم له فرهنګیانو سره وي کپوجره کې به کېناستلو والته به میلمانو نو بیا به نیمه شپه یا مشاعره کوله یا به خپل شعرونه ویلي یا به مو فی البدیهه مشاعره کوله یا به مو د بل چا شعرونه ویلي او رسمي مشاعرې چې په ننګرهار کې چیرته کېدلې نو ولې نه موږ هغه وخت کې محصلینو موټر پورې به ونه ختلو درونټې نه هغې وخت کې خو دا ډېر موټر هم نه و د هغه موټر به چلاوه هغې کښې به بیا لاړو جلال آباد کښې مشاعره به وایه یو بل پروګرام به و نارنج ګل ته و بیا مونږ تقریبا څو میاشتې منتظرو چې نارنج ګل را شي میله را شي ملګري شاعران شعرونه ووایي شعرونه یې واورو هو ننګرهار د ادب کور دی ننګرهار د فرهنګ کور دی ننګرهار کښې د پښتو ادب هغه ډېر ځلېدلي ستوري د لوی ننګرهار نه دي طبعا هلته چې په ننګرهار کښې اوسېږې د ننګرهار ښکلا د ننګرهار هغه طبیعت د نارنج ګلونه همېشه بهار طبعا د انسان په هغه باندې تاثیر کوي په
او د ننګرهار ګرمي څنګه ګرمي سره یې څنګه یاستئ
په ننګرهار کښې خو ګرمي شته او دې کښې شک نه شته خو چېرې چې ګرمي هلته په سرلی را ځي که نه که چېرته یې ګرمي نه لرلی خو بیا به ننګرهار د ګلونو ښار هم نه و نو طبعا ګرمي وه چې هلته نارنج کېده او نارنج دانو د ګرمو وطنونو په ګرمو وطنونو کښې کېږي طبعي ده چې ګرمي وه چې هلته د نارنج ګلونو غړول
اوس خورماوې او امونه هم پکښې کرل کېږي او حاصلات ورکړل کېږي یعنی ګرمي ډېره سوې ده حاصلات هم ډېر دي
هو ننګرهار کښې خو دا موضوع را نه بله خوا لاړ نه شي په ننګرهار کښې د زیتونو فارمونو 8 درجې د جلال آباد په ګرمي کښې یعنې د ګرمې هوا په راټیټولو کښې 8 درجې رول لرلی ځکه چې هلته د زیتونو ډېر زیات باغونه دي هماغه د دې باعث شوی چې په ننګرهار کښې دا د ګرمي کچه راټیټه کړي دا همېشه بهار چې ورته وایي د زیتونو پاڼې چې دي دا نه غورځېږي دایمي شنې او د نارنجو پاڼې هم نه غورځېږي نو ځکه ورته همېشه بهار نه خبر کړل شوی
ډېر ښه د موتا مجلس هم اوس په شعر شاعري د څه ښه د صفتې برخه کښې تاسو یو شعر یا یو غزل هر یو چې د تاسو خوښه وي هماغه اورېدونکو ته واوروئ
ډېره زیاته مننه لیمې بیبي هو تا د مهاجرت خبرې وکړلې ما یوې مهاجرې ته دا شعر لیکلی دی زه به دغه د کډوالې یو شعر درته
ووایم
هغه داسې دی چې سلګیو نه دې زار شم مسافر مهاجری سلګیو نه دې زار شم مسافر مهاجری سم زړونه غوسوي دا ستا خبرې مهاجری ګودر چینه چنار او سره منګي در پسې ژاړي ای تا غواړي نختر او ګورګورې مهاجری نه ډول شته نه شپېلۍ شته نه سېتار او نه منګي نه ډول شته نه شپېلۍ شته نه سېتار او نه منګي خو غلې شه بس ساندې شه سندرې مهاجرې او زیارت کښې د بابا یې ټولې جالې ړنګې شوي زیارت کښې د بابا یې ټولې جالې ړنګې شوي الوتې ترېنه تللې دي کوترې مهاجرې ای خدایه غږ مې اورې ته یې وینې څه روان دي ای خدایه غږ مې اورې ته یې وینې څه روان دي بې کوره ستا نړۍ کښې دي دا سترې مهاجرې بې څوکه او بې څېکه په پردو کوڅو کښې ګرځي بې څوکه او بې څېکه په پردو کوڅو کښې ګرځي هر وخت یادوي دې ستا ملګرې مهاجرې در تلی نه شمه څه وکړم وطنه زما تنه در تلی نه شمه څه وکړم وطنه زما تنه بس ماتې مې وختونو کړې وزرې مهاجرې بې کوره هېڅوک مه کړې خدایه تا ته مو دعا ده بې کوره هېڅوک مه کړې خدایه تا ته مو دعا ده هندوې مسلمانې او کافرې مهاجرې چې تللی یې طاهر صافی دې تا پسې ناروغ دی چې تللی یې طاهر صافی دې تا پسې ناروغ دی راځه چې بېرته روغ شي جادوګرې مهاجرې
ماشاءالله ډېر په زړه پورې هغه د موږ د زړه خبر دي ټول په همدې شعر کښې نغښتې دي او د موږ د زړه د حال دی ویلی دی. ډېره مننه، ډېر په زړه پورې شعر دی. مهاجرت یا کډوالي معموله خبره ده، د هر چا په ژوند باندې منفي اغېز هم لري، مثبت اغېز هم لري. ځینې کسان ډېر پرمختګ پکې کوي، ډېر څه زده کوي، ځینې کسان تر یو مودې پورې هر څه هیروي او بند پاتې کیږي، او لکه هغه د ګنګسیت مرحله غوندې سي انسان کله اول کډوالۍ ته راوځي او په نورو هیوادونو کې کډوال کیږي، او څو میاشتې ګنګسې زه چیرته یم، چې کومه ده زه چیرته راغلی یم. د تاسو د لیکوالۍ او شاعرۍ په برخه باندې کډوالۍ کوم ډول اغېز کړی؟ آیا لیکوالۍ مو کمه سوې ده؟ آیا شعر لیکل مو کم سوې، کم بهتره سوې ده؟
لیمی بی بی در بهتری او د خرابوالی حالت چې دی هغه سړی په خپله پې قضاوت نشي کولی، هغه به لوستونکي هغه قضاوت کوي. زه زما نظر دا دی چې طبعا د انسان په ژوند باندې چاپېریال ډېر تاثیر کوي. زما په شعرونو کښې پخوا کډوالۍ ډېره نه وه، ځکه زه په وطن وم. پخوا د کوزي پښتونخوا په شاعرانو کښې د وینه درد او جګړه دا شیان نه و، ځکه هلته اوس چې درد او جګړه پیدا شوه، اوس د هغوی د شعرونو هم د جګړې د وینې وږم راځي. یو دلیل یې دا چې د انسان په ژوند باندې چې کله مستقیم یو څه تاثیر کوي، هغه په شعر یې هم دغه کوي، د هغه په لیکنه یې هم کوي، د هغه په طبیعت یې هم کوي، د هغه په هغه تفکر باندې هم کوي. طبیعي ده چې تاثیر کوي، بې وطني، له وطنه لرېوالی، د کمترۍ احساس. هر کډوال که ووایي چې زه په پردي وطن کښې د کمترۍ احساس نه کوم، نو دا به زه فکر کوم چې پوره نه وي دا خبره. په پردي وطن کښې که سړی هر څومره فکري وي، دلته یو دلیل یې دا کېدی شي چې ستا د ټولنې او د دې د دې بلې ټولنې چې ته پکښې نوی ژوند کوې، د دوی هغه 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 خصوصیات فرق کوي. نو طبعا ستا ستا له طبیعت سره دا ټولنه تر ډېره وخته نه شي یو ځای کېدلی. تر ډېره وخته دغه د ادغام پروسه چې ده، چې ته به په یو ټولنه کښې مدغم کېږي، نو هغه بیا ډېر وخت نیسي. طبعا تاثیر
بالکل کډوالۍ ژوند ښکته لوړې ژورې ډېرې لري. تاسو هم کډوال یاستئ او دا راته وایستئ چې په کله بهر هیوادو کې موږ تاثیرات ځو، مجبوره یو ټول کارونه خپله وکړو، لکه د اشپزي، لکه د کالو مینځل، لکه د کور کارونه، هر څه. تاسو به هم برخه اخلئ معلومه ده. کله کله هم ځان سره زمزمې کوئ؟ تیار شاعر هم یاستئ؟ خپل شعرونه ته کله کمپوز جوړوئ؟
زه او زمزمه خو زه ډېر ښه غږ نه لرم د زمزمې لپاره، خو لاره کښې چې سړی روان وي، طبعا یو سندره چې تا په ذهن کښې ناست یا خو سړی ځان سره یا زمزمه کوي، یا شعر وي، یا بې سړی فکر کوي څومره ښه شعر لیکلی دی. ممکن داسې مې کړي، ډېر به مې کړي، ځکه چې پښتون خو دی دغسې.
سندرې ځان سره وایاستئ او تکراروئ؟ کوم سندرغاړي سندرې مو ډېر خوښېږي؟
زه سندرغاړي خو ټول اورم، ښه شعر چې څوک وایي هغه اورم. هغه که هر چا ویلی، هغه ته نه ده مهمه چې دا کوم سندرغاړی دی. زه ډېرې سندرې چې اورم، په سمدي صاحب غږ ډېر اورم، بریالی سمدي، استاد شاولي، جاوید امرخیل وطنۍ سندرې وایي او مونږ خو وطنۍ سندرې ښې لګېږي. هارون بادشاه خو زما د زړه سندرغاړی دی، هغه اورم. او ښه شعر چې هر څوک وایي هغه اورم، ډېر مې خوښېږي. زه د دې زه دغوی د غږونو ډېر زیات مینه وال یم. همیشه چې که سفر کښې روان یم، چېرته موټر کښې یم، دا سندرې اورم.
غواړم د خپرونې په دې برخه کښې یوه سندره د تاسو په خوښه اورېدونکي واورې. د کوم سندرغاړي سندره درته خپره کړم؟
زما شعر دی د زریالي سمدي په غږ کښې، هغه مسافرې ته هغه هم ویل شوی دی. هغه که دې نشر کړي، که دې پیدا کړي یوټیوب کښې، هغه ښه
سندره. زریالي سمدي همدغه سندرې لرم، او تصادفاً څو وخته مخکې ما مرکه هم ورسره کړې وه، د همدې شعر او د همدې سندرې په اړه مې خبرې هم ورسره کړې دي. ولاړ وسو سندره به واورو، ورسره سندرې خپرونه کښې ما سره ملتیا ولرئ.
چرته چلاړی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی ایسانی کوتری تختی دلی تل جنگی اڑنگی بنگی چرته چلاړی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی ایسانی کوتری تختی دلی تل جنگی اڑنگ bangi erangi bangi erangi bangi erangi bangi erangi bangi ہر چا دعا گانو باندی رنگی اڑنگی بنگی تخدے ساتھی ہر چا دعا گانو باندی رنگی اڑنگی بنگی چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی مرا شت خوبٹے د اترنگی اڑنگی بنگی اے زار دش مرا شت خوبٹے د اترنگی اڑنگی بنگی چرتئی چلاڑ مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی پردو کسو کی گرسی آباس بھی تپرزی دروزی درخانے در تت سمزر باب ترنگی اڑنگی بنگی دروزی درخانے
خانے در تت سمندر باب ترنگی اڑنگی بنگی تے چرتے چھلاڑ مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اے زانے کوتر تختی دلی تل جنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی
د تال او ټال ډیرو قدرمن اوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاس یم هیله مند یم چې سندره مو د پام وړ ګرځېدلې وي. بیا هم له موږ سره د خبرونې ګران قدرمن میلمه د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال را سره په خبرونې کې میلمه دی ښاغلی طاهر سپی. سپی صاحب راځم په دې اړه چې تاسو د شعر څومره ټولګي لرئ او په ټوله کې هغه د لیکوالۍ برخه مو ډیری فوکس مو پر ناولونو پر کیسو ده او که تر څنګ یې په شعر باندې ډیر تاسو پاملرنه کوئ؟
نیمی بی بی ما خوب هو ما دو ناولونه لیکلی و تروس هم لاب کمپیوتر که پراته دی چاپ کردی من دی دو شیری طول که دی اغامی هم ندی چاپ کردی یاو دلیل کلا کلا دا سره پا خپل شایری دو وقت پتیری دل سر آغا زینی شیرونه سری اغا دیر زلمی تو وقت شیرونه چی دی اغا سره نشی اغا او روز سری طبیعت بدلی گی کنه اغا شیرونه ممکن ما تری ویستلی وی بیارا تم دا غنیم دلتی آوی دی باش شوی چیز ما دا شیرونه دا چاپ مخینی ولی اور پو بو که از ما یو ناول و چی اغا می دیر پخوالی کلی دی او اغم تو سنه دی چاپ کرده او سیم چولوالم پری پخیمانه نیم یعنی ما نا دا چی ما از ما ور سر طبیعت چول نو اوس تر اوسه مې چاپ کړي نه دي انشاءالله چې په راتلونکو وختونو کې به یې چاپ ته ورسو.
د لیکوالانو او د شاعرانو هغه ډیری طبیعت داسې داسې هر ځای کې لا هر وخت معلوم نه یي ورباندې لکه الهام راځي د شعر لیکلو په وخت کې خصوصا نو دوی چې هر شعر هر چیرته ولیکل بس همالته ترې پاته وي یا هیریږي یا هغه ورقه ترې ورکه سي یا هم پاتې سي ترې. تاسو له دغسې وختونو سره مخ سوي یاست؟ کومه جالبه خاطره لرئ چې کوم وخت هم یو شعر ذهن ته راغلی وي تاسې هغه لیکلی وي بیا هغه درنه ورک سوی او ډېر سرګردنه سوی اوسي ورپسې؟
داسې خو بیخي ډېرې کېږلې مې بیبي یا در سره قلم نه یي چند یي در سره چې ویلي کې دغه په تېرو زمانو هغه و چې قلم به در سره نه و او داسې شوي دي چې یو شعر سړي ذهن ته راځي او هغه زما یو شعر ذهن ته راغلی و بیا م قلم او کتابچه را سره یې چېنه و نیمه شپه د شپې و خوب هم نه راته بیا پاڅېدلم بیا مې یو ملګري ته وایس میل کړي هغه ته مې واټساپ کښې ولیکل بیا را ته ویل دا دې څه شی ویلي هغه ته مې ویل هغه ته مې خو ونه ویلې چې ما څه شی لیکلي دي زما لپاره هغه هغه ضرور وه که نه
بیا
ردیف و هغه موضوع ضرور وه هو دغسې شوي دي یو دوه بیته مې ورته بیا لیکلي دي یا یو بیت و هغې نه وروسته مې بیا په هغه باندې شعر لیکلی دی داسې شوي دي او دا تقریبا دا شعر ما او داسې هېوادواله هېوادواله شعر
د شعر مساب کومو په کومه خوا ډېر دی کوم ډول شعرونه تاسو ډېر خوښوئ او هماغسې لیکئ؟
لیمی بیز بیز غزل لیکم ډېر او نظم لیکم کله کله مخکې به مې آزاد شعرونه هم کله ناکله ولیکل خو زه په آزاد شعرونو کې ډېر زیات خلاص لاس نه لرم تب ازمایي مې کړې ده په ټولو برخو کې ډېر غزل لیکم نظم لیکم نظم لږ لیکم خو غزل همیشه لیکم.
د افغانستان د حالاتو په تړاو باندې دا هر څوک په خپله برخه کې هغه خپل فعالیتونه جاري ساتي تاسو د خپله برخه کې شعر په دنیا کې مو د افغانستان اوسنی حالاتو باندې کوم شعر لیکلی یا هم د افغانستان پر نجونو سي مکتبونه څلور کاله کېږي د دوی پر مخونو بندې او مکتبونو ته نسي تلی کېدای سي کم لیکلی وي موږ ته یې وایسئ؟
ما د شعرونو ډېری برخې هو دغه برخه کې ډېر څه ما لیکلي دي، خپله هغه مې کړې ده. یو څه خو طبعا سړی هغه کوي،
مسؤلیت مې ادا کړی.
نو هغه کمی اوس ذهن ته راغی، نو حتما به درته ووایم. ما یو شعر لیکلی و د خویندو د دې مکتبونو لپاره چې ما تاسو ته نیولې په زاریو د لمن، پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي دا لوڼې د وطن. ما غوښتل چې دا تروسه مې لا چا ته نه دی ویلی، زړه مې و چې یو سندرې په شکل باندې کوم سندرغاړي باندې وای. ما تاسو ته نیولې په زاریو د لمن، پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي دا لوڼې د وطن. له جنګه مو نفرت دی، نور د زړو زور مو اوبه دی. له جنګه مو نفرت دی، نور د زړه زور مو اوبه دی. دا ژوند که د سیالۍ وکړو چې وخت د ویښتابه دی، په خپلو کې را جوړ شي چې خفه مو شي دښمن. پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي نور لوڼې د وطن. نړۍ ته سترګې نه لرو، هر وخت کډه په سر یو، په هر وطن کې اوسو افغانان یو، در په در یو. د نیکو کار دی، بیړه وکړه، امر وکړه نن. پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي دا لوڼې د وطن. د یو بل د منلو چل به زده کړو سره مړه شو، د هر دښمن په وړاندې به یو موټی یوه خوله شو. ما یو پکې ونه لیده، واړه یاسته یو من. پرېږدئ چې ښوونځي ته سي نور لوڼې د وطن. ای زه به درته تل د آبادۍ سندرې وایم، طاهر صافی زه به دې نړۍ ته ژوندون ښایم. زه کله ورکوم د وطن خاوره په خوتن. پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي نن لوڼې د وطن. دا سندره وه او دا مې لیکلې وه چې د زارۍ په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړو چې د افغان نجونې زده کړو ته لاړې شي.
بلکل، تاسو غوندې شاعران ته د خدای ډېر عمر ورکړي، او همدغسې د افغانستان تکړه سندرغاړو ته چې تل د خپل د وطن دپاره دوی خپل هنرونه او غږونه اوچت ساتلی دي او خدمت یې کړی دی. د مشاعرې په هکله بیا هم د ما ځینې پوښتنې دي. تاسو یادونه وکړه چې ننګرهار کې تل خپلو ملګرو سره دوستانو سره مشاعرو ته به تللی، مشاعرې به مو کولی. هغه ملګرو سره اوس هم تاسو اړیکې لرئ او تر څنګ یې؟ آیا مجازي نړۍ کې، واټساپ کې، یا هم همدغسې نور سوشل میډیا کې کله راغلی یاستئ؟ همداسې خپل منځ کې مو هماغه یادونه تازه کړي دي؟ مشاعره مو کړې ده؟
له ملګرو سره خو اړیکې لرو، هو، او دا اړیکې مو ورسره پاتې دي او مشاعرې مو نه دي کړې. نه، دا ملګري چې دي یو خو ډېر تیر دي، د چا شپه یې د چا ورځ یې، په واټساپ اړیکې شته دي له ټولو ملګرو سره. یو د بل احوال هم اخلو، هغوی هم څنګ وهي، زموږ ورته څنګ وهم، او اړیکې مو شته. نور خو د عامه رسنیو دنیا ده، فیسبوک کې یا په ټویټر کې شیرونه اچو، هغوی ګوري، هغوی لولي، خپل کومنټس
کوي. ډېر ښه. غواړئ راتلونکي کې مشاعرو کې ګډون وکړئ، مشاعرې ولرئ په کوم هېواد کې تاسو اوسېږئ؟ هلته همداسې کوم ماحول ځان ته جوړولی شئ؟
هو، موږ خو دلته کله ناکله د وړلو تقریبا درې څلور ورځې وړاندې هم دلته مشاعره هم لرله، او د افغانستان د خپلواکۍ جشن په هالند کې ولمانځه. په هغه کې شاعرانو شعرونه ویلي. سره له دې چې ما شعرونه ویلي، غوښتل مې چې د نور ملګري شعرونه ووایي، ځکه چې هغه و هغه وخت ډېر تنګ و. او ملګرو ته مې ویلي، ما له پرېږده هغه ملګري چې ډېر زیات هغه مشاعرې لیوال دي، هغوی باید شعرونه ما ډېره شاعري واورېدله، ډېر ښه خوند یې وکړه. او دلته خو په اروپا کې هم اوس شاعران ملګري ډېر زیات څه نوي راغلي دي، او څه پخواني دي، نوي ځوانان هم دي، ښه شعرونه وایي. نو مشاعره کېږي دلته، هو شعرونه واورو. او دلته خو ډېرې کمې، عمره چې افغانستان کې وي هغه خو نشته.
هله من دیمه چې تاسو وکولای سي هر چیرته ژوند کوي همال تاغه خپل دی وطن مینه خپل دی وطن ماحول وکولای سي جوړ کړئ او خوانتري واخلې ملګرو د شاعرانو ترڅنګ غواړم ډیر خبر در سره وکم او تاسو شیرونه او خبرې واقعا ډیر خوږې دي او اوریدونکي هم علاقه مندان دي چې تاسو ډیر پوښتنې وکم خو د خبرونې وخت کم دی په پای کې بل تاسو یو ښکلی په زړه پورې غزل ولرو او تر څنګ کومه سندره د کوم سندرغاړي تاسو خوښوي امغه به هم تاسو ته خبره کوم
سندره تاسو زما په خوښه دوړ په خوښه هرو ماشه او سندره باور هرو ماشه باور فرضي ورسي
حتما او غزل به زه تاسو په خوښه وورم
او غزل به درته وایم چې هیوادوالا هیڅ خلاص نشوي د ثواب او لوبالا د دې پیغلې خو دوه غبرګ لاسونه پرېږدي ستا منګي به لاس کې څنګ نیسي کلاله له کابله ستړی مشې په خیر راغلی له کابله ستړی مشې په خیر راغلی د وطن خاورې دې څومره راوړې ماله پښتنې اوس د رنجو په خالو پایي د کونډتوب له ډاره تیرې له شنه خاله پښتنې اوس د رنجو په خالو پایي د کونډتوب له ډاره تیرې له شنه خاله د خوشحال تر قبره ورشي چې خفه دی د خوشحال تر قبره ورشي چې خفه دی د مغول د اسو ګرد ورزي له ناله تی وینی چې نړۍ دې سور تنور دی زل جلالا زما مور می یادوي پرن زخته شوه انتظار تیروم دې له څو کاله څو شپې چیرته او بل چیرته وکړي لاشي تا ونه مونده تایر صافیه جالا
ډېره زیاته مننه د تاسو شعرونو کې انسان بیخي همداسې غرقېږي چرت کې ځي ډېره مننه کوم
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان jana پښور کی زنی زنی आवाजونه اورا کناسته پاوس ک پاسه دی روان بشه وطن هاي کی وی بے درا وی دیا رسنه ظلم کور کلی ل راشا نو ودان بشه تور خالو نا پتن دوکړه دا وطن د خلو تور خالو نا پتن دوکړه دا وطن د خلو کری دن شی پټول چرغان بش کری دن شی پټول چرغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 جانان
سوری نہ پخپلو سرو گرمو کی خی دلتا بڈیر گرانیت ہلتا شوی ارزان بشے دخپل پر ہر درد سو گلو نجبا سکا پخپل گل بشد گل دا خاندان بشے دات لخ پلان مدمر لری ولی تختے دات لخ پلان مدمر لری ولی تختے بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشی ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشی جانان 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 ندی مشکل دا نفرت نو پلے دمی میں لار واخلا یقین بشی مان بشے بیا بتم بیگی دبل کنو گزارو نا درنا جس تم بھرو بھی نوکڑا نو سندان بشے یا بنجارے شیا ملنگ پوختا نو دا کتو یا بنجارے شیا ملنگ پوختا نو دا کتو سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی اُلس جانان کنو دٹول اُلس جانان بشی اُلس جانان کنو دٹول اُلس جانان بشی جانان 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 جانان
کاش کے تالے دلے وے
تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری